د خغلی مسکنیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو استازی په ناروې کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې کوي. دا خبرې د په راتلونکو دوه درې ورځو کې په پام کې دي او د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې عصمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د خبرو لپاره ناروې ته تللي. د عراق صدر اعظم وایي د میاشتې نږدې څلوېښت بهرني انتحاریان دغه هیواد ته ننوځي او د یمن د بحران په اړه په جده او جنیوا کې خبرې کیږي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د مخامخ خبرو لپاره ناروې ته تللي دي. د افغانستان د حکومت او طالبانو سرچینو ناروې ته د خپلو پلاو سفر تایید کړی دی. د اجرایي رئیس یو ویان جاوید فیصل په دې اړه آزادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړیږي.
عمومي هدف د غونډې د سولې په اړه خبرې وي او په دې چې د افغانستان څخه د اجرایي ریاست دوهم رسیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور حکومت چارواکي هم ورسره دي.
د طالبانو د استازو په قول ویل شوي چې شیر محمد ستانکزای او قاری دین محمد حنیف د دوی په پلاوي کې شامل کسان دي. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په دې هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي زیات قربانیان ملکیان دي. فرانس مایکل میلبن نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د جګړې لشکلو خاړو وغوښتل چې جګړه بس کړي او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکوي. د خوست ښار سپین جومات ته نږدې نن سهار د ماین په یوه چاودنه کې یو ملکی کس ووژل شو او یو پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول. په خوست کې د ازادي راډیو خبریال د دغه ولایت د چارواکو په قول وایي چې د چاودنې هدف پولیس ول خو زیات زیان یې ملکیانو ته واړاوه. د ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې وویل چې له ولسمشر سره په کتنه کې ورته جوته شوه چې په دې برخه کې اراده شته خو باید عملي اقدامات وشي. د کندز والی وایي چې یو شمیر بهرني وسلوال هڅه کوي د افغانستان د شمالي ولایتونو له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړي. محمد عمر صافی پرون ناوخته په کندز کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې لوری بدل شوی دی او په افغانستان کې د سیګریټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان ولسی جرګې نن د خانیاتو د منې د قانون په شلمه ماده کې بدلون راوست او د همدې بدلون پر اساس د سیګریټو مالیه لوړه شوه. د همدا سیمیو نړۍ خبرونه. پاکستان د سیف دی چلډرن مؤسسې د دفتر د بندولو امر وڅنډاو. دغه هیواد یو جګپوړي چارواکی او د حکومت د یو افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته لدی وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د مرستوالو ادارو د بندولو پر ژمنې اندېښنه ښکاره کړه. یو جګپوړی ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبری آژانس وایي د ایران د منځني ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په ځانګړې یوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکیچ په اړه د شکیلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو په پلاوو کې د شیعه حوسیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حوسیانو سره یې لاس یو کړی دی شامل دي. د حوسي یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اکرا اسوسییټډ پرېس خبري آژانس ته وویل په دغو خبرو کې د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزال حوسی او درې تنه نور شامل دي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی نن وویل هر میاشت نږدې څلوېښت بهرني انتحاریان دغه هیواد ته ننوځي. د د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې عراق ته د بهرنیو جګړه مارو د ورتګ مخه ونیسي. ځان وژونکي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو تر ټولو وژونکي وسله ده چې عموما له چاودیدونکو موادو د ډکو موټرو په وسیله د عراق پر دفاعي ځواکونو د حملې لپاره کاروي. عبادی په یوه تلویزیوني وینا کې دا هم وویل چې اوس په عراق کې تر عراقیانو د بهرنیانو د بهرنیو جګړه مارو شمیر زیات دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختدریځی مختار بالمختار په نښه کړی دی. پنټاګون وویل چې د متحده ایالاتونو هوایي ځواک الوتکې د برید د شنبې په ورځ ناوخته وکړ، خو دا یې تایید نه کړه چې بالمختار وژل شوی او که نه دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال وژل شول چې اسلامي سختدریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري اژانس د نوره وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سختدریځی ووژل شو او بل ونیول شو. او د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د ژغورنې عمله لا هم د سیل په وجه په لږ تر لږه څلور ویشتنو بې درکه شویو او له ژوبڼ څخه په یو شمېر تښتېدل یو څارویو پسې ګرځي. د تبلیسی د ژوبڼ رئیس زوراب ګوردیدګیسي نن وویل چې هیڅوک د ژوبڼ د حیواناتو له لورې نه دي وژل شوي. د ژوبڼ کارکوونکي په اوبو کې ډوب شوي دي.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. ټاکل شوی چې د افغان حکومت جکپوري چارواکي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. له دې مخکې افغان حکومت په ګاونډیو هیوادونو کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو احتمال رد کړی و.
که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي، افغانستان کې نه وي، هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي.
افغان چارواکی وای پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا په وړاندې شویو شرطونو کې یوازې یو منلای. په نور موضوعاتو کې د کابل چارواکو پر خصوصي متشبثینو غږ کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې د بایو له لوړولو ډډه وکړي. نور موضوعات هم لرو. د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي پټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. افغان چارواکو تایید کړی دی چې د حکومت جکپوري چارواکي با په ناروې کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځې خبرې پیل کړي. د افغانستان حکومت او طالبان وایي چې د دوی استازي ناروې ته لا دمخه تللي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې پلاوی به یې په ناروې کې له طالبانو سره خبرې کوي او کنه. اسمت څاروان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
راپورونه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت کرزي په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو پلاوی نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د طالبانو له استازو سره ګوري. د طالبانو استازي هم ناروې ته تللي چې په دغه هیواد کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې وکړي. ان بی سی نیوز تلویزیون وایي چې د طالبانو دوه غړیو نن ورته وویل چې په ناروې کې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې کوي. د سی بی سی نیوز راپور څو نورو سرچینو هم تایید کړ. ویل شوی چې د افغانستان د حکومت په پلاوي کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق، د ولسي جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر ډاکټر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزرنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست یو بیان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې یو پلاوی ناروې ته تللی. ښاغلی فیصل وویل چې خبرې به د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو غړي وویل د شیر محمد عباس تانکزی او قاری دین محمد حنیف په مشرۍ د دوی پلاوی ناروې ته رسیدلی دی. دوی به په ناروې کې د سولې د دوه ورځنیو غونډو په لړ کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مهمې خبرې وکړي. ان بی سی نیوز وایي ناروی ته د سولې په خبرو کې د طالبانو د پلاوی ګډون متحده عربی اماراتو کې د طالبانو استازي هم تایید کړ. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبري پیل شي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې د عالی شورا شذو او مدني ټولنو استازو له طالبانو سره په قطر، اسلو او دوبۍ کې غیر رسمي خبري کړې دي، خو هیڅ کله د سولې رسمي خبري نه دي کړې.
د اسمت سروان پر راپور کې مو واوریدل چې د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق او ورسره د افغان حکومت یو پلاوی ناروې ته روان شوی څو هلته د وسلوالو طالبانو له استازو سره په یوه دوه ورځنۍ وبخښي چې د سولې په اړه په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. دغه غونډه د ناروې په مرکز اوسلو کې د جون د میاشتې په ولسمه او اتلسمه نیټه یعنې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په پام کې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند رسنیو ته ویلي چې د طالبانو پلاوی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین ناروې ته د افغان پلاوی د سفر په اړه د اجرائیه ریاست له مرستیال ویاند جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغان پلاوی له کومې اجنډا سره د غونډې ته تللی.
تر دې مرحله پورې لا هم وخت لري چې د غونډې د سیاست په اړه باندې وغږیږم، ځکه چې غونډه د یوې عیسوي میاشتې په اولسمه او اتلسمه نیټه په اوسلو کې جوړیږي. عمومي هدف د غونډې د کنفرانس جوړیږي، هغه به د سولې په اړه خبرې وي او په دې کې د افغانستان څخه د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
بله فیصل صاحب، ټاکل شوی چې د طالبانو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، څنګه حکومت ته رسمي خبر ورکول شوی یا حکومت په جریان کې ده؟
زه د طالبانو د پلاوی د ګډون په اړه هم معلومات نه لرم، منتظر وسو خیره کې په دې اړه معلومات پیدا شو سره شریک کړي. دا پتن زه د هغوی د ګډون یا نه ګډون په اړه معلومات نه لرم.
بله او دا رقم غونډې د سولې د ټینګښت لپاره څومره ګټورې بولی تاسو؟
طبیعي ده هر هغه حتی چې هغه د افغانستان د سولې له خبرو یا د سولې له رفاق سره کومک کوي موږ یې ملاتړ کوو، موږ یې ښه او پر ځای عمل ګڼو. په دې هیله چې له دغه غونډې څخه خلاصه راوړو نو واقعي ته هم د سولې لپاره کار کوي.
بله او روسي پښتنه فیصل صاحب، دا چې ویل کېږي چې طالبان اوس د سولې سره لیواله سوي دي لپاره چې دوی وای په افغانستان کې د داعش حضور د ځان پولاندې یو غواخ بولي، څنګه حکومت هم دا موضوع درکړي؟ تاسو هم دا څه درکړي دي؟
د سولې لپاره موږ په نتایج باندې حساب کوو. موږ هغه وخت د شکیل غاړو کار او د هغوی مشکل چاته لیواله کېدای شي چې موږ لفاله خپل فعالیتونه او پیل څو کارونه څخه ښه نتیجې ترلاسه کړو. هر کله زموږ حساب پر نتیجو دی.
د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل او چله ازادي رادیو سره په مرکه کې په ناروې کې د سولې په یو د سولې په اړه د بحث لپاره په یو غونډه کې د دوهم د اجرائیه رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ د افغان پلاوی د ګډون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دا غونډه یعنی دا د سولې په اړه غونډه چې جوړیږي دا د ناروې په مرکز اوسلو کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو چې د جون د میاشتې اولسمه او اتلسمه نیټه د جوړیږي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا د حکومت پلاوی او د طالبانو استازی چې د طالبانو پلاوی چې ویل کېږي هم په دې غونډه کې ګډون لري، دوی به د سولې مخامخ خبرې رسمي خبرې هلته په ناروې کې وکړي او کنه. لدې مخکې د اجرائیه ریاست ویان جاوید فیصل همدارز له ازادۍ راډیو سره په جلا خبرو کې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره به هیڅکله په ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه شي. د جاوید فیصل خبرې واورئ.
معاونه دوم ریاست اجرایه آقای محمد محقق به هیئت است و همراهشان افراد دیگر حکومت هم می باشند.
قدر من اوریدون کو لطاس بخنه غوارم چه ده یو آواز پزای تاسو تا بل اواز خپور شو لدې درکه زمونږ بخنه ومني. په هر صورت د افغانستان د اجرائیه ریاست ویان جاوید فیصل لازده رادیو سره په مرکه کې ویلي وو چې هیڅکله به په ګاونډیو هیوادونو او په تیره په پاکستان او په ایران کې د افغان حکومت استازو او د وسلوال طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبري ونشي. د ترکی اناتولیا خبری آژانس مخکې راپور ورکړی و چې طالبانو په ایران کې ځانته د سیاسي دفتر د پرانیستو غوښتنه کړې وه، خو جاوید فیصل وویل چې هر راز خبرې د سولې هر راز خبرې چې کیږي نو هغه به پرته د سیمې له هیوادونو په بهر کې په کوم دریم هیواد کې کیږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د مازیګر شپږ بجې او 15 دقیقې د قدرمنو اوریدونکو د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي اسلام آباد د هغو غوښتنو یوه برخه عملي کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی ورڅخه په یو لیک کې غوښتي وې. د جمهوری ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې کابل تر وروستي فرصته له پاکستان څخه په دې برخه کې د عملي ګامونو تمه لري. ولسمشر د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره پاکستان ته درې اونۍ وخت ټاکلی و. د ولسمشر ویان تیرونه ویلی و چې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز روښانه دی او د اسلام آباد عملی اقداماتو ته خوشبینی شته. قسیم سولمل د راپور جزئیات اوروي.
اوس چې اسلام آباد ته د افغان حکومت د لیک لاستولو نږدې درې اونۍ تیرې شوي، تمه کېږي چې د ټاکل سوي وخت تر پوره کېدو وروسته به اسلام آباد د ولسمشر محمد اشرف غني د وړاندیزو شرایطو عملي کولو ته اقدام وکړي. د جمهور ریاست یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د افغان ولسمشر له غوښتنو څخه اساسي برخې لکه له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو او د دغه هیواد په خاوره کې د طالبانو د مرکزونو د له منځه وړلو په برخه کې نه دي ځواب کړي. له دې وړاندې د جمهور ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي په یوې خبري غونډه کې ویل و چې د پاکستان په وړاندې د حکومت دریځ روښانه سوی او اسلام آباد د افغانستان ځینې غوښتنې منلې دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید علي کاظمي وایي اوس د دې وخت را رسېدلی څو حکومت د پاکستان په وړاندې پیچلی سیاست پای ته ورسوي او یو روښانه دریځ خپل کړي. ښاغلی کاظمي وایي چې ټول باید یو دریځ غوره کړي او د خلکو استازي هم باید د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت له سیاست څخه خبر وي.
څو موردا چې د جمهور رئیس په لیک کې پاکستان ته مطرح شوی و تر اوسه د پاکستان لخوا هیڅ نتیجې لیدل شوي نه دي. په دې اړه به د نورو بنسټونو سره چې د حکومت په پریکړو کې ښکیل دي او ګډ دریځ خپل او تصمیم به ونیول شي او لازمه ده چې ټولې پریکړې د خلکو سره شریکې کړو او له دوی سره رښتینی وو.
شاوخوا درې اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني اسلام آباد ته یو لیک واستوي چې پکې پاکستان ته په اتو برخو کې یو لړ وړاندیزونه مطرح شوی و. په دغه غوښتنو کې د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ، په دغه هیواد کې د تروریستي مرکزونو له منځه وړل، د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د ستونزو هوارول او داسې نور موارد شامل و. خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به د افغان حکومت غوښتنې عملي کړي؟ کارپوهان وایي که ولسمشر غني په دې لټه کې دی چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې د تروریستانو فعالیتونه بند کړي، باید د دغه هیواد په وړاندې په خپلو سیاستونو بیا کتنه وکړي.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي ولسمشر اشرف غنی د دوی د کار له دوام سره مخالف نه دی. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تر انتخاباتو پورې به خپل کار ته دوام ورکوي او ولسمشر غنی د خلکو د استازیو له نظر سره موافق دی. په دې اړه د صفی الله ستانکزی په راپور کې نور جزئیات واورئ.
په داسې حال کې چې د قانون لمخې په سرطان میاشت کې د ولسی جرګې کاری دوره ختمیږي، د دې جرګې رئیس ډاډ څرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې معذف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي.
دوام کار ولسی جرګه مطابق با قانون اساسي افغانستان
د ولسی جرګې د کار دوام د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان د خلکو حق دی. تر هغه چې انتخابات نه ترسره کیږي دا خپل مشروعیت لري. په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري.
مخالفت نه داشت
د ولسی جرګې د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید خپل کار د مشروعیت په اړه له هر راسره څرګندونه ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې د دې جرګې د کار د دوام له مشروعیت ډاډ ورکوي چې د قانون له مخې د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې کاري دوره ختمیږي، خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتما د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کوي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې ټولې پریکړې او کارونه غیر مشروع دي او د کار دوام اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل دا چې د ولسی جرګې د کار دوام او نشټوالی دواړه قانوني خلاوې رامنځته کوي، حکومت باید ژر تر ژره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کړي.
اول د سرطان باندې د ولسی جرګې کاري دوره ختمه ده، د تمدیدول د پاتې کېدل او د کار ادامې څخه د اساسي قانون نقض دی. اما د دې لپاره چې د ولسی جرګې نه موجودیت هم یو قانوني خلا رامنځته کوي په نظام کې، او د دې لپاره چې دغه قانوني خلا ډېر دوام ونه کړي، جمهور رئیس باید د انتخاباتو د کمیسیون سره همکاري وکړي ترڅو کمیسیون دغه ټول هغه امکانات چې ضرور دي د انتخاباتو لپاره هغه لاسته راوړي او ژر تر ژره انتخاباتو باره کې تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اتیا میلیون ډالرو ته اړتیا ده. که څه هم د سرطان په میاشت کې باید نوي وکیلان له انتخاباتو وروسته ولسی جرګې ته ورغلي وای، خو معلومه نه ده چې افغان حکومت به څنګه وتوانیږي په دې لنډه موده کې د انتخاباتو بودیجه برابره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړای استازي وایي د افغانستان په حکومت کې له مجازاتو د معافیت دود له همشته. فرانس مایکل ملبن نن د افغان حکومت او اروپای ټولنې ترمنځ د بشري حقوقو په اړه د ډیالوګ په کانفرنس کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې د بشري حقوقو له تر پښو لاندې کولو ډډه وکړي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي څو پر ټولو قانون یو شان عملي کړي. قاسم سولمال د موضوع له جزئیاتو سره.
اروپای ټولنه له افغان حکومت څخه غواړي چې د مجازاتو د معافیت له پدیدې سره مبارزه وکړي. د افغانستان لپاره د دغه ټولنې ځنګړي استازي فرانس مایکل ملبن د دوشنبه پر ورځ د بشري حقوقو په اړه د افغان حکومت او اروپای ټولنې د ډیالوګ په نوم جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د موضوع ته اشاره وکړه. ښاغلی ملبن وویل چې دا ستونزه په ځنګړي توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې سته. د ویله مجازاتو څخه د معافیت موضوع ډیره مهمه ده چې لای هم په اړه پښتنېسته، په ځنګړي توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې چې ورسره د مبارزې اړتیا لیدل کېږي. او زه خوشاله يم دا وایم چې اروپای ټولنه په د قضایي سیستم د اصلاح په برخه کې د افغان حکومت شریک ووسی. نوموړي د خپل خبرو په دوام ویل چې افغان حکومت باید د خلکو په ځنګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندي کولو ته ډیره پاملرنه وکړي او په دې اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د په افغانستان کې په ټولو کې د بشري حقوقو وضعیت حساس وباله او ویل چې په دغه هیواد کې موجوده تاوتریخوالی خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویلي و چې یوازې د روان 2015 کال په لومړۍ درو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا زر ملکیان په جګړو کې وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو د غرض په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل، شاقه کارونه او پر هغوی جنسي تیری په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص له نور مواردو ګڼل کېږي. خو په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونکو ته د جزانه ورکولو موضوع هغه څه دی چې نه یوازې اروپای ټولنې په اړه اندېښنه لري، بلکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په وار وار په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد کړی دی. اخو افغان چارواکي وایي چې د بشري حقوقو ساتنه او د قانون عملي کول د ملي وحدت حکومت له لومړی توبونو څخه دي. د بهرنی چار وزیر صلاح الدین رباني د بشري حقوقو په اړه د افغان حکومت او اروپای ټولنې د ډیالوګ په غونډه کې د وینا پر مهال ویل چې د معافیت فرهنګ به نور په افغانستان کې ځای ونه لري.
رسیدګي به پرونده کابل بانک پیګیری
قضیه شهید شغل ربانی وای د کابل بانک دوسیه ته رسیدګی د فرخوندې د قضیه تعقیبول او د پغمان د پیښو موضوع شی چې نور په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ ځایونه لري. د ملي وحدت حکومت تصمیم لري چې قانون پر ټولو یو شان عملي سي. له مجازاتو د مجرمینو د معافیت په اړه د افغانستان مخکینی حکومت هم د بشر د حقونو د بیلابیلو سازمانونو له لورې انتقادونه موجود و. د بشري حقونو سازمانونه او بیلابیل مدني فعالان ټینګار کوي چې که په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو د بشري حقونو ناقضین محاکمه نسي او انتقالي عدالت پلی نسي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې په دغه هیواد کې د جرم و جنایت او د بشري حقونو د تر پښو لاندې کېدو مخنیوی وسي.
افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له سوداګرو او خصوصي متشبثینو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر خلک په مارکیټونو کې د موادو د بیو له لوړیدو شکایت کوي. افغان سوداګرو نن په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې د روژې په میاشت کې به د موادو نرخونه نه لوړوي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
که څه هم په دې وروستیو کې او په تیره د روژې د میاشتې له رانږدې کېدو سره خلک په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د هیواد له سوداګرو او ملي متشبثینو وغوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې دی د خوراکي او داسې نورو ضروري موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. دا خبره د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال عبدالباری رحمان د دوشنبه په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو او متشبثینو سره په یوې ګډې ناسته کې وکړه.
زه د ټولو شریفو تجارانو څخه د بزنس مینانو څخه چې دلته موجود دي او یا زموږ غږ اوري دا خواهش وکم چې د بزنس د اخلاقو د پرنسپ پر اساس باندې موږ ته لاس راکړي او کوشش وکړو چې شش کال نرخونه ثابت وساتو، او د دې مبارکې میاشتې د احترام د پرځای کولو په خاطر باندې دا قرباني ورکو چې موږ ثبوت کو چې موږ موجودیت د ټولنې د ښېګڼې په خاطر دی.
په دې مناسبت په جوړې غونډه کې ګڼ شمېر سوداګرو او د خوراکي موادو واردونکو برخه اخیستې وه. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي له سوداګرو دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې هر کال د روژې د میاشتې له رارسېدو سره سم د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د خوراکي او داسې نورو ضروري موادو بیې لوړیږي. په جوړې ناسته کې د متشبثینو د اتحادیې رئیس رحم الدین حاجی آغا د سوداګرو او متشبثینو په استازیتوب ژمنه وکړه چې په دې میاشت کې به د خلکو بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د خوراکي او داسې نورو موادو بیې ثابت وساتي.
د روژې په مبارک میاشت کې یو افغانی دی تاوان کوي ګټه دی نه کوي د الله د رضا په خاطر، د دې د پاره چې زموږ بیچاره ولس په دا نورو میاشتو کې خوشی نسته، په دغه میاشت کې خپل د صدقات څخه هم برخه ورکي او هم ګټه خو دی بالکل نه کوي، ولې یو افغانی دی تاوان هم کوي.
حاجی آغا د سوداګرۍ د وزارت چارواکو ته خپل یو لړ ستونزې هم بیان کړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لیبیا حکومت د شنبې په ورځ د امریکا په هوایي بمبارۍ کې د القاعده شبکې د یو مشر مختار بالمختار د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا پاوځ تر اوسه د بالمختار د وژنې خبر نه دی تایید کړی او په لیبیا کې سختریزو اسلام پالو هم دا خبره رد کړې. بالمختار په 2012 کال کې په بنغازی کې د امریکا پر قنصلګری د حمله په پلانولو سره سربیره په یو شمیر نورو تروریستي فعالیتونو هم تورندی او له همدې کبله د امریکا تر تعقیب لاندې و. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
په لیبیا کې د نړیوالو لخوا منل سوی حکومت دا تاییدوي چې د القاعده شبکې اړوند یو مشر مختار بالمختار له خپلو ملګرو سره د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا په هوایي برید کې وژل سوی دی. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې په لیبیا کې یې هغه سختري ځای په نښه کړی چې دوه کاله وړاندې په الجزایر کې مرګونی برید پلان کړی و. د پنټاګون ویان سټیف وارن ویلي چې په دې برید کې چې د شنبې په ورځ ناوخته وسو مختار بالمختار په نښه سو، خو لا هم د هغه د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. د لیبیا حکومت وایي دغه هوایي برید له دوی سره تر بحث وروسته سوی و. سټیف وارن په یو اعلامیه کې ویلي چې بالمختار له اوږدې مودې راهیسې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې څانګې یا عقیم د یو غړي په توګه د تروریستي فعالیتونو مشري کوله او په القاعده پورې اړوند سازمان المرابطون عملیاتي مشر و چې په شمال لویدیځ افریقا کې یې فعالیت درلود. امریکایي چارواکي دغه راز وایي بالمختار په 2012 کال کې په الجزایر کې د ګازو پریوې کارخانې برید طرحه کړی و. په هغه برید کې 8 تنه چې ډیری یې بهرنیان و ووژل سو او د دریو امریکایانو په ګډون شاوخوا 800 کسان برمته نیول سوي و. پر امریکایي چارواکو د بریدونو په تړاو بالمختار د امریکا لخوا په ډیرو تروریستي فعالیتونو تورن دی. امریکا د هغه د نیولو لپاره پر معلوماتو 5 میلیونه ډالره انعام شوی و. اوس امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د شنبه ورځې د عملیاتو پر نتایجو څیړنه وکړي، خو سټیفن وارن وایي باور لري چې دغه حمله بریالۍ وه او خپل هدف ته رسیدلې ده. خو د دې لپاره چې ثابت سي وژل سوی کس بل مختار دی که نه، باید د هغه د ډي ان ا ازموینه وسي او یا هم پخپله د بل مختار ډله د هغه وژنه تایید کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د دوی دوه جنگي جیټ الوتکو څو بمونه چې هر یو 1500 پاوند وزن درلود په دې برید کې استعمال شوی دی. د لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي د بل مختار د وژنې ادعا کوي. 40 کلن بل مختار په اصل کې د الجزائر دی. ویل کېږي د نوموړي یو سترګه په افغانستان کې د جګړې پر مهال ړنده شوی و. دوی د هغو توندلارو اسلام پالو څخه یو دی چې له 1990 کلونو راهیسې د الجزائر د حکومت په وړاندې جنګېدی او وروسته له القاعده شبکې سره یو ځای سو.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د خبری مجلې پای ته ورسیدو. په راتلونکي نیم ساعت کې یو بل نیم ساعته خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی د وړاندې کولو لپاره ستوري ته راغلی. جاوید جان سلامونه.
سلام، شما خسته نباشین.